السلام علیکم د کابل په وخت مازیګر شپږ بجې سوې زه فریبا ظاهر مو د ازادي راډیو د پښتو خبری مجلې ته هرکلی کوم. په دې مجله کې مو ډېره برخه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ځانګړې سوې ده چې ډېر ژر به پیل سي. ټاکل سوې ده د خبرو لومړی دور نن په قطر کې له امریکایي چارواکو سره ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو دورې د کمیسیون له خبرداري به مو هم خبر کړو چې وایي په انتخاباتي نظام کې د سیاسي اصلاحاتو راوستل به په ناورین بدل سي. دا چې ولې وروسته به واوري د نورو مطالبو تر معرفي وړاندې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
سپینه مڼۍ وایي نن په قطر کې له طالبانو سره نه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له ایراني چارواکو سره په جنوا کې خبرې کوي او روسیې د اوکراین په ختیځ کې د سوله ساتي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت وکړ. د خبرونو تفصیل. سپینې ماڼۍ د پاکستاني پوځي چارواکو دا راپورونه رد کړل چې امریکا به نن له طالبانو سره په قطر کې خبرې وکړي. رویټرز آژانس د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د ویاند برنادیتی میهان خبره راخیستې ده چې وایي امریکا د اوس لپاره له طالبانو سره د خبرو کوم تفصیلي موقعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند زیاته کړه چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د پاکستاني پوځي او سیاسي چارواکو په وینا راپورونه خپاره شول چې نن به په قطر کې طالبان له امریکایانو سره خبرې وکړي. طالبانو هم د دې خبرو تایید کړی دی. بلورته افغان طالبانو د ملکی تلفاتو په برخه کې د ملګرو ملتو پر کلنی راپور اعتراض وکړ. د طالبانو په وینا دا راپور سیاسي انګیزه لري. په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو دفتر خپور کړ، د تیر میلادي کال د ملکی تلفاتو 2.5% کې مسولیت طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته راجې شوی دی. طالبانو نن د یوې اعلامیې له خپرولو سره د ملګرو ملتو خپور کړی راپور غیر عادلانه وباله. ملګرو ملتو وویل چې تیر کال په افغانستان کې د ملکی کسانو مرګ ژوبله 22% زیاته شوه او دا په تیرو 15 کلونو کې تر بل هر وخت زیاته ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه او وسلواله نشته کې درې ملکیان او یو پولیس وژل شوي او اته پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل
بولدک ولسوالی د ښایسته خان پم کړه یو چارسي موټر سایکل هلته انتظار کړی و. دغلته دوه ځانمرګي د پولیسو د درسې څخه په استفادې په پولیسو باندې ټکان کړی دی. زموږ امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې دواړه ځانمرګي له منځه وړل شوي دي.
د پېښنن ماسپښین یوه بجه وشوه. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډ شرمان په مشي یو پلاوی نن جنوا ته روان شو. ټول ایراني چارواکو سره د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي وو چې دا دوه اړخیزې خبري به د ایران او د 15 جمع یو پونم ډلې د خبرو د محتوا جز وي. د یو ایراني ډیپلوماټ په وینا ویل شوی دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د فبروري له 22 د جنوا په خبرو کې برخه واخلي. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه امریکا، بریتانیا، فرانس، چین، روسیا او جرمني له ایران سره خبري کوي چې ایران دې ته وهڅوي چې اټومي فعالیتونه راکم کړي او په بدل کې به نړیوال پر ایران لګولي بندیزونه سست کړي. د قرغزستان چارواکي وایي د حزب التحریر د ګوند یو مشکوک مشر د دې هیواد په شمال ختیځ ښار قراکول کې نیول شوی دی. د حزب التحریر د ګوند پر فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې یو تن چې 50 کلن دی هغه وختونه نیول شو چې پولیسو له هغه سره د افراطیانو کتابونه، ډي وي ډي او نور اسناد پیدا کړل. د قزاقستان مشانو جرګې له ولسمشر نورسلطان نظربایف څخه وغوښتل چې د ولسمشۍ د وار له مخې انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي. د مشانو جرګې له 240 سناتورانو څخه 140 غړیو نن دغه غوښتنه وکړه. تیره ورځ ولسی جرګې د وار له مخې انتخاباتو لایحه تصویب کړې وه. له مهال بیش سره سم به په قزاقستان کې د ولسمشۍ انتخابات په 2014 کال کې وشي، خو د قزاقستان د اساسي قانون د څار کمیټې د فبروري په 14 وویل چې انتخابات باید روان کال ترسره شي. څلوراویا کلن نظربایف له 1990 چایم کال رئیس د قزاقستان ولسمشر دی. روسیې د اوکراین په ختیځ کې د سولساتي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو لپاره د کیف وړاندیز رد کړ. ماسکو وروسته تر دې خبره وکړه چې د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا ویان اندري لسینکو په کیف کې خبریالانو ته وویل
د اوکراین ملي امنیت او دفاعي شورا تیره ورځ ماښام غونډه وکړه. د نورو موضوعاتو تر څنګ په دې غونډه کې له ملګرو ملتو وغوښتل چې په اوکراین کې سوله ساتي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا به په هیواد کې د امنیت ضامن شي، ځکه چې روسیه او روسي پلوه د سولې د تړونونو درناوی نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل د اوربان کوم تړون چې تیره اونۍ په منسک کې لاسلیک شو باید د شخړو د حل لپاره بنیاد شي. او روسي خبر داده چې د بریتانیا دفاع وزیر وای روسیا د بالټیک هیوادونو ته په یو حقیقي او ښکار خطر بدله شوې ده او ناتو پر دغو هیوادو د احتمالي جګړې لپاره چمتو کیږي. مایکل فالون وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شای لپټو تکتیکونو استفاده وکړي تو استونیا، لاتویا او لیتوانیا بې ثباته کړي. مایکل فالون دا خبرې تیره ورځ سیرالیون ته د سفر پر مهال وکړي او ویل چې دی پوتین ته اندېښنه لري او پوتین ناتو له یو امتحان سره مخامخ کړی ده. د بریتانیا دفاع وزیر زیاته کړه چې روسیا شای په بالټیک کې له هغه تاکتیک څخه کار واخلي چې په کریمیا او ختیځ اوکراین کې ترې کار اخیستی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدل سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. دوستانو لکه چې وړاندې مو ویل ټاکل سوی وسلوال طالبان ډیر ژر د سولې خبرې پیل کړي. د سولې مذاکراتو په اړه د سیاسي چارو افغان څېړونکو څه نظر لري؟
زما نظر دا ده چې د افغانستان چارواکي باید هم په مذاکراتو کې هم په مجموع کې د پاکستان سره له لازم احتیاط نه کار واخلي. امنیت تر دغه اندازې پورې نه کړي چې هغه غیر خاصه د افغانستان سلامتیا ته صدمه ورسیږي.
نن غرمه په کندهار ولایت کې یوې ځن وژونکې حملې پولیسو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې په انتخاباتي نظام کې سیاسي اصلاحات به ښې پایلې ونه لري.
کمیسیون دا د بې طرفۍ نه ووتل مطلق تېر سیاسي حالت تور دی او دا ډېره خطرناک ده. دا د دیموکراسۍ د وژلو په معنا او د دې مخه باید ونیول شي.
په نړیوالو راپورونو کې به د ولسمشر اوباما هغه څرګندونې واوري چې وایي امریکا د اسلام پر ضد نه بلکې د هغو کسانو پر وړاندې جنګیږي چې له اسلامه منحرف شوي دي. د مجله مو تر شپږنۍ بجو ده له ازادي راډیو سره اوسئ. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپد ولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. راځو د خبرونه لمړني مطلب ته. د افغانستان د دولت وسوال مخالفین حاضر سوي چې د سولې خبرې وکړي. تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو ځای نه دی ټاکل سوی. خو د کابل او اسلام آباد په ګډون څلور شهرونه په پام کې نیول سوي دي. د افغانستان ولسمشر له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه سلا مشورې هم پیل کړې دي. په دې اړه نور جزئیات به د اسمت سرون په راپور کې وو.
د پاکستان چکپرو پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو نن وویل چې افغان طالبانو د پاکستان پوسټ ویلي چې د سولې خبرو ته حاضر دي او کېدای شي چې نن خبري پیل کړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د افغان طالبانو په منځ کې سرچینو وویل چې د دوی له لوري باید د سولې د خبرو لومړی پړاو نن ورځ ناوخته د قطر په مرکز دوحه کې له امریکایي چارواکو سره پیل شي. رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه تر اوسه پورې امریکایي چارواکو څه نه دی ویلي. تر دې په خو د سولې د خبرو لپاره هلو ځلو نتیجه نه لرله. خو د طالبانو د ورستي چمتووالي هلي غوړولې دي. په قطر کې د طالبانو یو مشر د ټلیفون لاري وویل د خبرو لومړی پړاو به نن په قطر کې تر سره شي او دوهم پړاو به د جمعې په ورځ وي. خبرو ته د طالبانو حاضرې دلبه د افغانستان د خلکو د مصیبتونو له کمیدو سره لوی مرسته وکړي. افغانان له څو لسیزو راهیسې له جګړو کړي شي. نن سهار د پاکستان یو جګپوري پوځي چارواکي وویل د پاکستان لوی درسیس جنرال راحل شریف روانه ونې د کابل د سفر پترس کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وویل چې طالبان د مارچ تر میاشتې مخکې خبرو ته تیار دي. د پاکستان لوی درسیس ته نږدې د پوځ دغه چارواکي د نوم د نسرګندولو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل طالبانو لیوالتیا ښکاره کړې او پرمختګ به په مارچ میاشت کې وشي. خو دا کارونه دومره چټک او آسانه نه وي. د همداراز ویل ډیری څرګندې نه ښشته. موږ په دې اړه له افغانانو سره خبرې کړې دي. اوس ډیری چارې له افغانانو سره تړلې دي او دوی جدي دي. دغه چارواکي وویل چې تر اوسه پورې د خبرو د پیلولو لپاره کوم مهال ویش نه جوړ شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې ګړندۍ شوې دي او د همدې لپاره ولسمشر له بیلابیلو اغېزمنو کسانو سره سلا مشورې پیل کړې دي.
د سولې لپاره اړیزارې اتیزې شوې دي او د رئیس جمهور سفرونه چین ته یا پاکستان ته، سعودي او اماراتو ته یا انقری په دې هین او ایران ته سفرونه کوي. بل د پاکستان په موقف کې څه تغییر چې راغلی دی، د ام سوالات پیدا کړي دي، هم د افغانستان د خلکو سره څه امیدونه پیدا شوي دي چې پاکستان او افغانستان تر شریکه دلته د سولې او ثبات لپاره یا د امن لپاره کار وکړي، نو دا به نتیجه ورکړي.
د سه شنبه پر ورځ کابل ته د پاکستان د لویدرسي زاو د استخباراتو د رئیس له سفر وروسته د افغانستان د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی و چې د پاکستاني پلاوی پیغامونه مثبت او د هغوی د تعهد ښکارندوی دي. د ولسمشر له قوله هم دراز ویل شوی و چې د دغو اقداماتو نتیجه به په راتلونکو اونیو کې واضح او روښانه شي. رویټرز خبري اژانس ته په کابل کې یو ډیپلوماټ وویل د خبرو پر ځای لا پریکړه نه ده شوې. اسلام آباد، کابل، پیکینګ یا دوبۍ ته ترجیح ورکول کیږي. رویټرز وایي دغه ډیپلوماټ د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې خپور شي. د ولسمشر غنی دفتر هم حاضر شوی نه دی چې په دې اړه څه ووایي.
و موریدل چې راپورونه وایي طالبان به نن په قطر کې له امریکا سره خبرې پیلوي. خو رویټرز خبري اژانس په یو تازه خبر کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د ویان برنادیتی میهم یو خبره راخیستی ده چې وایي امریکا د وس لپاره له طالبانو سره د خبرو کم تقسیم اوقات نه لري. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان زیاته کړې چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د پاکستاني پوځي او سیاسي چارواکو په وینا راپورونه خبره سو چې نن به په قطر کې طالبان له امریکایانو سره خبرې کوي. طالبانو هم د دې خبرو تایید کړی دی. طالبانو په 2013 میلادي کال کې په قطر کې دفتر پرانست، خو د سولې خبرې هغه مال ناکامه سوې چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو پر دفتر د اسلامي امارت د لوحې پر نصب اعتراض وکړ. د پاکستان د پوځي جګړو چارواکو او دغه راز په پاکستان کې د طالبانو یو مشر فرانس پریس او رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ملاتای بغه په مشرۍ به د طالبانو 15 کسیز پلاوی په خبرو کې ګډون کوي. په دې موضوع اسمت سروان د سیاسي چارو له صاحب نظر او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې ده.
پاکستان پوځي چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې افغان طالبان حاضر دي چې په لومړی قدم کې له امریکایانو او بیا د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. تاسو یو پرمختګ بولئ؟
په هر صورت د افغانستان د سولې لپاره هر اقدام چې له هر آدرس نه مطرحي په دې شرط چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا، د افغانستان د خلکو ملي ګټې، د افغانستان ملي ارزښتونه دا پکې خوندي وساتل شي، زه مثبت کړم. اما یو شی دا ده چې په هر صورت باید مذاکرات د سولې خبرې باید د افغانانو مالکیت وي او د افغانانو تر مشرۍ او سرپرستۍ لاندې ترسره شي.
په دې کې همداسې ویل شوي دي چې د دغو خبرو مالکیت او سرپرستي به د افغانانو وي. فکر نه کوي چې دا چې اوس طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوي دي په سیمه کې په مجموع کې د مختلفو هیوادونو لکه چین او هند او پاکستان او حتی له سیمې د باندې د امریکا موافقه په دې راغلې ده چې باید نور په افغانستان کې جنگ ختم شي.
زه یې لمنم چې همداوي او د افغانستان د سولې مذاکرات د یو جامع ستراتیژي پر بنسټ داسې ترتیب شي چې هغه وکړي چې برسېره پر دې چې افغانستان ته سوله راوړي، باید سیمه هم باثباته شي. او که چېرې سیمه نه باثباته کېږي نو بیا هم د افغانستان سوله په یوازې توګه پایلې نه لري. په دې معنا چې دغه ستونزه د افغانستان یوازې د افغانانو ستونزه نه ده، داخلي ستونزه نه ده، بلکې نړیوال افراطیت، نړیوال توریزم، توریستي ډلو د ټولو سره هم درلوده. خوشبختي دا ده چې پاکستان په خپل سیاست کې چې دغه ډلو حامی ګڼل کېده، هیله منیم په صادقانه ډول تغییر وابسته ای.
تاسو د پاکستان د صداقت یادونه وکړه. یو شمیر افغان صاحب نظران همدې مسلې ته ګوته نیسي او وایي چې ممکن پاکستان د دې لپاره چې له افغانستان امتیازونه ترلاسه کړي ظاهرا بې طالبان دې ته حاضر کړي وي چې د سولې خبرې وکړي، لیکن دا خبرې به ډېرې اوږدې کړي او بې نتیجې به وي. تاسو دغو شکونو په باره کې څه نظر لرئ؟
د احتمال لرې نه ده چې پاکستان یوه نوې ډرامه او لوبه هم شروع کړي. عمله بل خو پاکستان په داسې وضعیت کې ده چې خپل امنیتي حالت ډېر ماتېدونکی ده، اقتصادي ستونزې ډېرې جدي دي. هر ګروپونه چې دوی خپله ایجاد کړي اوس کنټرول نه وځي. له بل خو په سیمه ییز لحاظ پاکستان ممکن دغه لوبې ته په دې لحاظ هم موافق نه شي، یا زود چې نړیوال قدرتونه له هغې جملې نه د چین د خلکو جمهوریت په قضیه کې داخل ګڼل کېږي، اوس چې د پاکستان ستراتیژیک متحد ګڼل کېږي. اما زما نظر دا ده چې د افغانستان چارواکي باید هم په مذاکراتو کې هم په مجموع کې د پاکستان سره له لازم احتیاط نه کار واخلي. امنیت تر دغه اندازې پورې نه کړي چې هغه خدای له خاصه د افغانستان سلامتیا ته صدمه ورسیږي او یا د افغانستان ملي ګټې ته یو تهدید واوسي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی و چې ویل طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبینه ده، خو زیاتوي چې د خبرو مشري باید په خپل افغانان وکړي او هم له افغان حکومت څخه غواړي چې په دې خبرو کې له احتیاطه کار واخلي تر څو د هیواد ملي ګټې زیانمنې نه شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د مدني ټولنو یو شمېر غړي او عام افغانان د ولسمشر غني د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې وایي د سولې د هر ډول خبرو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. رحمت الله افغان په خپل راپور کې دغو څرګندونو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د ولسي جرګې او د مدني ټولنو یو شمېر غړي د سولې په اړه د ولسمشر غني ورسته څرګندونو ته هیله مند دي او وایي چې د سولې په پروسه کې باید د هیواد ملي ګټو ته جدي پام وشي. د ولسی جرګې غړی شیرولی ورداګ سوله د خلکو له اساسي غوښتنو څخه بولی او زیاتوي چې د ارمان ته د رسیدو لپاره افغان چارواکي او سیاسي مشران په یو خلو او په احتیاط له طالبانو سره خبرې پیل کړي. ښاغلی ورداګ د پنځ شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سولې په اړه ولسته معلومات ورکول د خلکو او حکومت ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي.
د دې پروسې لپاره کچیرته افغانستان شموله نظریات راټول کړي، د ځوانانو سره، د مدني ټولنې سره، د سیاسونو سره او د افغانستان د مختلفو مشرانو سره مشوره وکړي، دا به د افغانستان په خیر باندې وي. رئیس جمهور واقعا هم په دغه ابتکار باندې کولی شي چې د افغانستان د ملت اعتماد په ځان باندې راټول کړي. د هر څه نه مهم اول دا دی چې اول که واقعا هم د افغانستان سیاسون د افغانستان دپاره کار وکړي، دا امکانات لري.
په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان هم دا چې د سولې په اړه به ولسته معلومات ورکوي د ولسمشر له دې څرګندونو هرکلی کوي. د افغانستان د مدني ټولنو رئیس عزیز رفیع له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د سولې د پروسې د خبرو د پیل او مثبتو نتیجو لپاره یوې مشخصې طرحې ته اړتیا ده.
دا ډېر امیدوار کننده یو شی ده. په دې افغانستان په همدغه وخت کې چې ډېر سوله ته سولې ته ضرورت لري او سره یو مناسب وخت دی او خلک ډېر په دې امیدوار دي چې انشاءالله دا پله د سولې مسله د سولې د مذاکرو انشاءالله به یو نتیجه او مثبت نتیجې ته رسیږي. مونږ هم د مدني ټولنې په بنسټونه او مدني ټولنې فعالانو په دې نظر دي چې پرته له سوله په افغانستان کې هیڅ شی راتلی نه شي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف خانی له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له افغان سیاسي مشرانو، پخوانیو جهادي رهبرانو، د مدني ټولنو له غړیو او ځینو قومي مشرانو سره سلام مشورې پیل کړي دي. ولسمشر غنی د دې خبرو او سلام مشورو په لړ کې له پخواني ولسمشر حمید کرزي، سیاسي مشرانو او د ملي شورا له یو شمېر غړیو سره لیده کاته کړي او د سولې د خبرو د جزئیاتو په اړه ورسره سلام مشورې کړي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د ولسمشر له دې کاره ستاینه کوي.
زمونږ رئیس جمهور چې دا تصمیم نیولی ده چې طالبانو سره خبرې وکړي او زمونږ منافع چې په منځ کې دا ډېر ښه کار ده.
مونږ په دې باره کې ډېر خوشحاله یو چې افغانستان جوړ شي. مونږ همیشه خوشحاله یو طالبان دا ټول راشي افغانستان جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په پخواني افغان حکومت انتقادونه موجود و چې د مدني ټولنو، سیاسي کړیو او خلکو سره له سلا او مشورو پرته له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونی اوري ک غواړي چې زموږ دغه خبرونی په ژوندۍ بڼه هم وګوري نو کولای شئ چې پر انټرنیټ یې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. مخکې تر دې چې امنیتي مسلې ته ورسو، د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس خبرداری ورکوي چې په انتخاباتي نظام کې د سیاسي اصلاحاتو پر راوستلو سره به په هیواد کې یو ناورین رامنځته شي. عبدالستار صادق ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دروستو ملاتړ کوي، خو دی وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د خبرو په تایید سره وایي چې په حکومت کې دننه یو شمېر کړي غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړي. اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون رئیس وای کچېرې انتخاباتي کمیسیونونه د حکومت لخوا وویشل شي، په افغانستان کې به د دیموکراسي اصل ته پس پک کتل شوی وي. عبدالستار سعادت د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې د وړاندوینې لمخې حکومت غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې سیاسي اصلاحات راولي. خاغل سعادت خبرداري ورکوي چې کدا سه وشول په هیواد کې به د یو ناورین بنسټ کې خودل شي او د خلکو اعتماد به په انتخاباتو او دیموکراسي ختم شي.
د واقعي اصلاحاتو لپاره تاسو مجبور یاست یو تحقیق وکړئ، یو واسب شناسي وکړئ، ټول هیوادونو د کمیسیونونو ثبات د دیموکراسي ثبات راوړي، د دیموکراسي ثبات د سیاسي نظامونو اعتبار او ثبات راوړي. کمیسیونونه د بې طرفۍ نه ووتل مطلق په یو سیاسي حالت کې وبېدل او دا ډېره خطرناکه ده. دا د ډیموکراسۍ د وژلو په معنا او د دې مخه باید ونیول شي.
ښاغلي سعادت دغه شان ویل چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونونو هغه کارکوونکي او مسؤلان چې په اړه یې له وظیفې څخه د ناسم استفادې قانوني اسناد موجود دي له دندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وروپیژني. عبدالستار سعادت وایي د دوی څېړنې ښیي چې په تیرو ټاکنو کې لس ډلو په انتخاباتي درغلیو کې لاس درلود چې د انتخاباتو د کمیسیون موقتو کارکوونکو او نوماندانو په کې لاس درلود. شاوخوا درېو نه مخکې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په حکومت کې دننه یو شمېر کړي غواړي چې خپل د خوښې وړ کسان په کمیسیونونو کې په دندو وکماري. په عینال کې د افغانستان د اجرایي رئیس ویان جاوید فیصل په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو ټینګار کوي او دا نه مني چې ګوندی ولسمشر او اجرایي رئیس په انتخاباتي کمیسیونونو کې په اصلاحاتو سره خپل ګټې خوندي کوي.
تر هغه چې په نظام کې اصلاحات نه وي راغلي د ټاکنو نظام اصلاح شوی نه وي، مشکل څه ټاکنې نه لرو او خلک هم رای نه ورکوي. د اوسنۍ اشخاص پښتون کې خلک د رای ورکولو لپاره نه راوځي. د دې لپاره چې موږ د خلکو باور او اعتماد بیرته پر ټاکنو پیدا کړو، مهمه ده چې نظام په مکمله توګه اصلاح شي. په دغه اصلاح کې هم قوانین راځي او هم د اشخاصو افراد تغییر ته.
خاغلی فیصل دغه شان وایي چې ولسمشر به ډیر ژر په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د یو کمیسیون د جوړولو فرمان ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري. یو ځل بیا د پولیسو د یونیفرم څخه په استفاده خدا تل د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر پولیسو برید شوی دی چې د پولیسو ترڅنګ ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي دي. د برید نن غرمه د ولسوالۍ په بازار کې شوی دی. له کندهار محمد صادق رښتنی راپور لري.
د کندهار د امنیه کمانډانی ویان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه دوتنو حمله کوونکو چې وسلې ورسره وي د سپین بولدک کلوسوالی په بازار کې لومړی چاودنه کړې او کله چې پولیس د پیښې ځای ته ورغلي حمله کوونکو ډزې کړې چې پر مهال یې درې ملکیان او یو ملي پولیس وژل سوي، پنځه سرحدي پولیس او درې ملي پولیس ټپیان سوي دي. د دورانی په وینا دغه حمله چې تقریبا نیم ساعت یې دوام کړی د پولیسو په متقابل جزو دواړه حمله کوونکي وژل سوي دي.
د بولدک ولسوالۍ د ښایسته خان پم سره یو چارسي موټر سایکل البته دلته کې د مزدا او هډه دلته انتظار کړی وو. دا چې موږ پولیس حکومت ته ورغلي دي دغلته دوه ځانمرګي د پولیسو د درې سیمو څخه په استفادې په پولیسو باندې ټکان کړی دي. موږ امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې دواړه ځانمرګي له منځه وړل شوي دي. درې نفر ملکیان په شهادت رسیدلي دي، یو پولیس شهید شوی دی، پنځه سرحدي پولیس او درې هم ملي پولیس ټپیان شوي دي.
طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی او د زیات شمېر پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. دا په کندهار کې په تیرو دوو ورځو کې دوهمه حمله ده. تیر ورځ یو ځان وژونکي د ملي اردو د ملکی کارکوونکو پر کاسټر موټر حمله وکړه چې یو شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړه.
خبری مجله اوري.
بیا هم په امنیتي مسایلو کې تمکیږو. د لغمان ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې هغه کس نیولی دی چې د لوګر د پخوانی والي ارسلا جمال په وژنه کې لاس لري. بلخوا په همدې ولایت کې تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ یو نیم ساعت نښته سوې چې نوي جزئیات به یې له سیمې څخه زموږ همکار شاه محمود شینواری راکړي.
د لغمان ولایتي دراوی د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په پایله کې د لوګر پخانی والی ارسلا جمال قاتل نیولای. د ولایت وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه نیول شوی تن محمد دین نومیږي چې له ده سره درې تنه نور شکمن کسان هم نیول شوي دي.
د لغمان د ملي امنیت ریاست یو تن مشهور ترورست چې محمد دین نومیږي او د لوګر پخانی والی شهید ارسلا جمال په قتل کې لاس درلود. د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د قرغیو ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولای دی. له ده سره درې تنه نور شکمن هم نیول شوي دي چې دا مهال تر پښتنو ګرویګنو لاندې دي.
د یو بل خبر له مخې سرحدي ځواک وایي تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفینو د الینګار ولسوالۍ اړوند د محلي پولیسو پر پوستي ډله ییز برید ترسره کړی چې تر یو نیم ساعته پورې نښته وشوه. ځواک وایي د پولیسو او ملي اردو ځواکونو له لورې دغه برید په شا وتنبول شو او په پایله کې د دواړو لورو شپږ تنه زخمیان شوي دي.
چنچار پله د سیمه ییزو پولیسو پر پوسته مخالف وسلوالو ډله ییز برید کړی چې دغه برید د پولیسو او د افغان ملي اردو ځواکونو لوري په شاتم بول شوې ده. په دغه نخته کې درې تنه سیمه ییز پولیس او درې تنه د مخالف وسلوالو زخمیان شوي دي چې د پولیسو روغتیایي حالت د ډاډ وړ ده.
وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د لغمان گاون ننګرهار ولایت کې هم امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د درې هغو تنو د نیونې خبر ورکړی چې په جلال آباد ښار کې به یې د دولتي او مهمو کسانو موټرو پسې مقناطیسي بمونه نښلول. دوی وایي یادو کسانو پر خپل جرم اعتراف هم کړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وورده خو تاسو د امګړی د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپه ټول سپژنوي پر من او پر فم 3.15 سپا په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلای سي. دغه راز تاسو کولی سئ زموږ دغه خبرونه او نور مطالب او راپورونه پر انټرنیټ هم وګورئ کچيري اسانتي ولري. نو کولی سئ زموږ رحمت طالب له نور دوستانو سره هم شریکی پته مو ده azadiradio.com azadiradio.org. اوس موږ یو نړیوال مطلب ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې متحده ایالاتونه د اسلام پر ضد نه جنگیږي بلکې له هغو کسانو سره په جنگ دي چې له اسلامه لیرې سوي دي. اوباما دا خبره په واشنگټن کې یو کانفرنس ته په وینا کې وکړه. په دغه کانفرنس کې د نړۍ د څبند شپې تو هیوادونو استازي په اروپا او منځنۍ ختیځ کې د وحشیانه حملو په خاطر د بحث لپاره راټول شوي. دا کنفرانس ته چهارشنبه پر ورځ پیل شو او د جمعې پر ورځ پای ته رسیږي. کنفرانس ته د ولسمشر اوباما د څرګندونو جزئیات اسمت سروان راوړوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد یې له اسلام سره نه بلکې له هغو کسانو سره په جنگ دی چې له دین او مذهبه منحرفه شوي دي. باراک اوباما چې په یوه کنفرانس کې له افراطیت او سخت دریځي سره د مبارزې په باب خبرې کولې وویل موږ له اسلام سره په جګړه کې نه یو، موږ له هغو کسانو سره جنګیږو چې له اسلامه یې انحراف کړی دی. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د کنفرانس برخواله ته وویل هیڅ دین د تروریزم مسؤل نه دی، دا انسانان دي چې د تروریزم او تشدد مسؤلیت په غاړه لري. په پاریس او کوپنهاګن کې د اسلامي سختریزو له وروستیو حملو وروسته یو شمېر کسانو پر سپینه ماڼۍ انتقاد وکړ چې افراطیت له اسلام سره نه تړي. اوباما وویل د اسلامي دولت د سختريزي ډلې مشان مذهبي مشان نه دي بلکې تروريستان دي. موږ باید دغو تروريستانو ته داسې مذهبي مشروعیت ورنکړو چې دوی په لټه کې دي. دوی مذهبي مشان نه دي، تروريستان دي. د امریکا ولسمشر په خپله وینا کې د اسلامي دولت وسله واله سختريزه ډله له اسلامه جلا وبلله، ویل چې دا ډله ټولې نړۍ ته خطرناکه ده. د اوباما په وینا د القاعده په شمول سختريزي ډلې هڅه کوي چې مذهبي مشروعیت لاسته راوړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر زیاته کړه د بیګنا خلکو پر ضد تشدد د اسلام او مسلمانانو کار نه دی، دا تشدد اسلام ته زیان اړوي. د امریکا له اسلامي ټولنو وغوښتل چې د هغه څه پر ضد مبارزه وکړي چې د له تشدد ډک افراطیت وباله.
درنو دوستانو، د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې مواردلې د نن ورځې د خبرونې د سر موضوع یو ځل بیا تکراروم چې ټاکل شوی وسلوال طالبان ډېر ژر د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. پښتو خبری مجله